د ازادي رادیو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځنګړي ده. خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته په کابل کې د بیگانې چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ یې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلی دی چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم په یوه ویبپاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو وړه مسافر وړونکي موټر کې شوې ده. دا په کابل کې په روانه اونۍ کې دوهم برید دی چې د داعش خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبې په ورځ په دشت برچي سیمه کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلوېښتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر ولکې لاندې ارک پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنجشیر د پرندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د رسولو او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې 3,60,000 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2018 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزه کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزه کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایلو وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1مه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 3,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او دریمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او زله ترانګ دی او هیدونکو سلامونه می ومنئ. زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي، اما ځینې کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډېره توجه کیږي، حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمله چې په ټولنه او کورنۍ کې یې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي، دوی دي چې ولسمشران، نوابغ او پوهان په خپله غیږه کې روزي. دوی دي چې د کورونو تاداب ایښودونکي دي، نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ میاست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، نن له دوو هوښیارو، زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه رارسولي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته که ځانونه معرفي کوي ښه به شي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلي یم. د روخان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلالۍ یم. د روخان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر و. موږ هم پکې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیسو ګلالۍ کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
پر رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راوړي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالۍ جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې بریش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنګي لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه یې مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښئ چې وایې ګوري.
ولې نه، دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالۍ راځه چې صفې بندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زنو زبم به تکول شروع کوم او ته په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرمنان به ویډیو کې او تاسو خپل کار کوي. وروسته به ان شاء الله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده،
سمه ده.
وه متا،
وه کر ملک صاحب، امر کوا.
چیرته ده پام ده؟ چیرته ده ولکه؟ هغه د شرزمان خان د مور ته وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه.
ورته وایم صبر وکړه، ولې وخت خطا یې کنه.
دا ده ملک صاحب، دوا در وخت
راکه لیسه ولکه. یو ګیلاس وم د سر راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دې همدا اوس راوړم.
راوړه سره دا هده وخوره چې نن دې پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت مېرمنه او لورم در سره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت ور کوي
او
څه را څه وای دا زیبا او پلوشا
ولا ک څنګه ځان سره بګنیګه راکا دی او بوګی لاس راکا
ها واخله
را دو تا دې څه وکړل دا لاس دې چپاک ولا ک لون خشت کړ
او بخه ملک سر مخکې مو څه وویل زیبا او پلوشا مو یاد کړه
ولې ته خبر نه یې پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره
ما لور او میرمنه ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي
د شرزمان له مور سره ځي هلته خو بل څوک نشته که نه چې ساتنه او پالنه یې وکړي
هو زویا زه خو لور نه لرم نو پلوشا مې د لور په شان ده هغه به راسره وي
اوس نو ښه شوه ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یې ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني
لا حول ولا همت خانه تا همغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده
چې دومره زما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې نو ما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله
ګوره ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځانم ډېر باور لرم خو خارج ته یې نه پرېږدم پردی وطن دی وړه لور مې ده ورسره
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده بیا نو زم نه ځم هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې په ډاډه وي
همت خانه نو ته همدا غواړې هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده ها
نه دا خبره نه ده ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه یې
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب
ته ویلی نه شي یو سر تمبه سړی او نه غواړلی خپل خره راکته شي
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پېښه لیکه همدا مې بس نه ده دا چې لا خارج ته مولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي
زه پوهېږم چې څه وکړم نو تاسو یې راته ووایئ تاسې زما مشران او زه مکشر
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي
سمه ده ته چې خفه کېږي دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم
آفرین نعمت خانه اوس د کار خبره وکړه رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جانانه کوټې جوړوم چې هم او بېجنجاله پکې خپل ژوند وکړ
دا وګوره لور جانې
مورې دا څه دي وای دا خو زما عکس دی
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره
مورې چېرته ځو
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره خو اول به ویزه اخلو
ویزه څه شی دی
هغه یو داسې سند دی چې سړی پې بل ملک ته په اجازه ورځي
هغه چېرته دی
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي
ها څومره ها
سلام علیکم
وعلیکم سلام فرزانی ستړی مشی
سلام تروری
خیر سی زیبا جانی
تروری ما پاسپورت واغستو
هو سیره می در باندې مو پاسپورتونه واغستل
سومره خا کومه دی مبارک موشا
مننه دا دی زمو دوړ پاسپورتونه
مبارک دی وی اوس نه یوازې ویزی پاتې شوی چې شیرزمان خان راشي درته وابه اخلي
وګوره تروری دا عکس کز څنګه هسته راغلم نمونم هم هستم سپاگ مست سونه وحده
نیم کال که گی لور جانه یعنی لیوشی من تربل یو کال که گی او بیا چه دا وقت نیم شی سپاگ میاشتی که گی
پاسپورتو نیی چم را خچاب کردی یو سو وقت خوب بند و ریختیا سابا پا خیر شیر زمان رازی
در تروره تا مرتا مچه الوا چول
ترور ده جارشا لکه چه دیره در بند گرانه یم
او اول میرا بند مور گرانه ده بیتو
لور که ترور دی سخ بور سر بلده نده چی در نخپه نشی
نه ولی خپه شم مور به هر چه گرانوی او تر طول دیر گرانوی
هو ریختیا انده زیبا جمیلا پاتی دی نمی دی ورده خیستی
سبا بای واخلی
نه پویگم چی لیمت اجازه واخلم کنه
سبا چی شیر زمان راشی نو حاسبم ده ملک کرا ورزی زیبام در سرکا حالتا با اجازه تری واخلی هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دوست پسې خپه شوم. پلار جانه
دی، دا همت څومره په ګران دی
جان. پلار دې در نه جاشه، د پلار خوږي
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یو.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم السلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړې دي.
ولې وارخطا یې؟ د شرزمان مور هم هیواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه. له خیر سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاد.
نورې مور شو د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، میرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ اله لورې، ته د همت خان څنګ ته کښېنه، هغه ځای خالي دی، پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي، راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، ستا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان ناستې، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږې لورې، و زما بلبلې، ډېره خوشحاله یې؟
او خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لورې څه وایې؟
ته خبرې ګرځې ته ځو.
و لورې خبرې ما،
موږ پسې نه خفه کېږي.
ولې نه، چې خفه شم څه به وکړم بلبلې؟
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي، ما ته مې مت خان مصیبت خان وای. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هېر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادقه شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غم ونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډېر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري.
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني، او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
ښه ښه، چې داسې ده نو ځان کودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې، کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان روبل نه کې.
خخا زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو دا لکومې پاره وخور. پام کوه چې ملک اطراس خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی یم. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک آزار خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو زه چنارګل نه به شروع کړو، که څنګه احمد خانه؟
اروان ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه کړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د احمد غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله
جار، وایا څه وایې؟
و چنار ګله صاحب ورسره وایا، اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تاته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه
ژرندګړی؟
ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره ستړي مشي، په خیر راغلی.
خیر او سفر ځانې
کور د ودان لورې.
مهرباني دلته په چوکۍ کېنئ. شیرزمانه، پرون مې هیڅ وخت پیدا نه کړ چې هرکلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس د نو خوشحاله کړم کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمند و.
یاره شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت و چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه، زه یې په دې خبره دې خوشحاله کړم.
رښتیا، د ویزو غمې څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر له سبای کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه رای؟
شکر دی، تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت دې شکر.
اوهو هلته وګورئ، دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو عظیم ته د سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه تو استاذ فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشای، هلا خندور قابلی کباب، ماسته کڑائی جگار کباب، پلاو هر چی بکیری. هلا راشی بخیره، راشی خندور فاو اخری. هلا راشی بخیره، راشی
کاسوب ده. لکه چې زما له مرګ یې اورېدلی دي که څه
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. دا دی راورسېده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دې شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی رای.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، رم خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته ته تلا پسې ګوره، زموږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي، تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غنچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
تاسو یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غنچه ګوله کا، دومره حرص کې نه وي، څومره چې د په نصیب او قسمت کې وي هماغومره ګټې. هر کس خپله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لري، غواړي چې ما پې خفه کړي. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ ماغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله، لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه، نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړشم، خو ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او مېلمه مې شه.
مخکې شه پخې.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو پوه لګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي، ښه چل مو کړی دی.
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غنچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب، ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څومره ده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی. مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب، پدې څه مهرباني. ملک صاحب،
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا، چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب، زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قاطکي څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب، څه شی خورې؟ فرمایش راکا.
هر څه چې تیار وي هماغه به و.
ملک صاحب، وایم ته فرمایش ورکا، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغا، هر څه چې زر تیاریږي ماته هماغه راکا، زه ډېر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورما، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورما، فرنی، څه شی غواړې؟
نه خدای دې وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب، ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راوشوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نه اوس خبر چې
شاغا غنچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وا دا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي.
غنچه ګله پومبه ګله، خیر دی، یو واري وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو اتوری، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سره به شي. چکار ګلا
ژوندی اوسې غونچه ګلا، لکه چې د ملکخېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیال شریک راغې، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کا تلاسا چی، خو د پیسو ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې، پرېدی چې هر څه کوي خپله خوښه.
یاره لکه چې تا ته چې څه درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي. هغه دی راغې.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام. سړی مشی
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچۍ چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي. ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو. اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتۍ د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګلا
زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلرې شمر د خوره ولا کیره نه واخلې.
څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې را نه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله به وي. دا اونۍ په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پوه نه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدای سي وننګول سي، کېدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږېږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوان ځوانانو او خونکو خبرې او تجربې هم واوري.
والا ډیر کورسونه تعقیب کړی دی خو اس دقیقه نه وخت خبره دی.
یو میاشت دوه میاشت هلته وای بیا بیرته خوشکی بل سیستم ته ځي.
بل شاګردان وای چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نشو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پوه نه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم. نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دعوایي سي، فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبته انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم. کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې یا زموږ په ژوند باندې پرېوته د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیما هغه سره وغږېږي. نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نشي کولی چې راسې اوس دغس شرایط چې ټول شیانه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه. نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی زایب سره نشته. د دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کو سره ولي کی دین خاص وختونو کی هغه بیره ول داشت هر څه لکه هر وړه خبر هغه ټل کی فکر نه کوم دا مناسبم نه ای ما مخ موافقت خود ما د دین سره ډیر دین دسی وختونه چاغه سره دی احساسات او د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړي وړ خبر شریکول مر ضرور نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصرې وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډېر زیاته صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډېر معلومات خپروي، دا وخت په تېرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زه هم په دغه شیانو باندې کنټرول ډېر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشحاله یم. ځینې خلک خو علتونه نه لیکي یوازې ولیکي چې زه ډېر خوشحاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کاروونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کی پیژني کی نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه.
زاهد سمت زیوائی ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یوه لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي. ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلی دی، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو. په دې کې څه پیغام یا میسج لري؟ یو مثال مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړه، میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولې زه ناروغ یم نور هیڅ؟ ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو. خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم، یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو دې یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنه کې په اصل کې بے معنی ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګوري، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د میرمن انزور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا میرمن د تا خپل پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تاسو سره منی کې نه منی؟ لنډ خبره ده چې یو څوک دی ننګوي پیغور درکوي، نو تک راځي دا بی پیغام بی میسج هکسونه چې ترګټي تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د په ژوند باندې وننګول شي. لکه چې د ټولنیز کوي ولې په لویه کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړي چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زیست نه متاثر شوی ما ته بے معنی ده، مگر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنی لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلې شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح د تدریس کوی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظ کړه. حفظول اوس ډېر سخت دي، نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادانو نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي لږ.
نومې فیضالله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د هېر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نکلا سکا چھ صرف اگے او پاڑا درد بہ اس پاور دے ما گیا یو 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 دانا بے ویلی نور چے نو یا بہ استاد رخصتی کا ولیا بہ من رخصتی کا ولا او جرمانہ بیا چٹی غسلا دا سوک چھ لم دی اسم یاد نکلا اٹولا چٹی مفتا کے پارخ شولا او شار نامی ور کڑے پیسے ور کولے پیسو پزر شار نامی اغستی بسلا.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلي حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بېلابېلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې تر څنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي.
دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقی وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هر ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه هم زه خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هر ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقی راته وایي
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته خوشي کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارې که وکورس لاس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معرف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپل کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شی زده کړي، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کې چې صحیح استادان نه وي بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پوه شي آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر د څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي، هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډېر زیات ضروري دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروري نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي،
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله هغې دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لیسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی. نو لیسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولنه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي، او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کې کوم شیان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لیسننګ. دا موږ نه شو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لیسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدی شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لیسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.